ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاو ټکنیکی مرګري اسحاق مرینی کې هلي او سلامونه ومني په دې خبرونه کې د بلوچستان د کویلې د کان د پیښې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب پاړه باندې ووري د خبرونه پر وسته نیمې کې دوه ونې د خبرونه لرو خو له هر څه مخکې د 2 بجو خبرونه د منور شان
د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د کویلې په یو کان کې چاودنه شوه چې پکې یو شمېر مزدوران ګیر پاتې دي. افغان حکومت په تورخم کې د ماشومان لپاره ځانګړي سکولونه جوړ کړي دي. ایران وایي چې امریکا یې پر ضد بندیزونه ختم کړي نو خبرو ته تیار دی. د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې یو لس کسان په کان کې ګیر پاتې دي. د بلوچستان د کان کیندونکو اتحادیې یو غړي حلیم خان نن مشال جوړ تول چې دا پیښه بیگانه وخته له کوټې خوا او 65 کیلومتر لرې د ډیګاری په سیمه کې شوې ده. نوموړي ویل چې په دا پیښه د ګیس له وجې چاودنه شوې ده او دغه وخت یو لس تنه په کان کې دننه کار کاوه. صوبایي حکومت د پدې پیښه د افغان سرګندونه کړې ده او متعلقه ادارو ته یې د کان کیندونکو د رئیسلو لپاره ټول وسایل په کار اچولو هدایت ورکړې دي. حلیم خان وایي چې د بندو پاتو کان کیندونکو د رئیسلو لپاره کار شروع شوی دی. وزیر اعظم عمران خان د ریکورډک کان په اړه د نړیوال جرګې فیصلې د پلټنو امر وکړ. د حکومتونو او پانګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو لپاره د نړیوال بانک یو مرکز د جولای په 12مه د پاکستان پر ضد د تیتیان کاپر کمپنۍ په حق کې فیصله واوروله او اسلام آباد ته ویل چې یادې کمپنۍ ته د سکم $6000 تاوان ورکړي. د پاکستان لوی سارنوال دفتر د جولای په 14مه په یو بیان کې ویل هیواد یې فیصلې مایوسه کړې او په دې لړ کې وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړی چې پلټنې وکړي او معلومه کړي چې اخر ولې پاکستان له یو داسې تاوان سره مخ شو څوک یې ذمہوار دي. د بلوچستان د سرو زرو او میسو د ریکورډک نومې دغه کان ټیکه حکومت د سپریم کورټ په امر په 2012 کال کې له تاتیان کاپر کمپنۍ بیرته واخیسته. یادې کمپنۍ په 2012 کال کې د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز ته درخواست کړو چې پاکستان دې ورته تاوان ورکړي. د جنوبي وزیرستان په وانه تحصیل کې یو بل ځای تن په مان چاودنه کې جوبل شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي دیرش کلن نیاز محمد تیر ورځ افغان پولي تسیرمه له انګور اډې سره نږدې په سره خاوره کې په یو ماین وخاته. نوموړی د علاج لپاره د وانه روغتون ته وړل شوی دی. په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات پوځي عملیاتو شروع کېدو راهیسې تر اوسه د ماینونو په چاودنو کې 115 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې ښځې هم شامل دي او زیاتره یې ماشومان دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه په اوس په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو پاکولو کار شروع کړی دی خو ځایي خلک وایي لا هم په ډیرو سیمو کې ماینونه پاتې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار پوهنې رئیس وای په تورخم کې د افغان ماشومان لپاره ځانګړي سکولونه جوړ کړي دي. د افغانستان د تورخم د سو کلو ماشومان هر ورځ تر اوږده مزل وروسته د پاکستان غاړې ته اوړي او په باچا مینا پاکستانی سکول کې زده کړې ترلاسه کوي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شنواری نن مشال لیډیو ته وویل چې د دغو ماشومانو لپاره افغانستان غاړې ته درې سکولونه جوړ کړي دي.
یو د تورخم د خارګوټي خوانځي د ګړکو په ساحه کې دارنګ د لالپوري ورسوالۍ کې مخونځي جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې موږ وکړولې شو دلته زده کوونکو ماشومانو ته د زده کړې سالم چاپیریال رامنځته کړو تر څو په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ ټول ماشومان په همدغه خوانځو کې په خپل نصاب کې د خپل هیواد په نصاب کې زده کړې وکړي.
حسیب الله شنواری زیاته کړه په دغو سکولونو کې به زده کړې د روان کال د ګرمۍ چوټیانو تر ختمېدو وروسته شروع شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد مذاکراتو ته تیار دی خو واشنگتن یې پر ضد اقتصادي بندیزونه ختم کړي. نوموړي پرون په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې ټرمپ انتظامیه د ایران پر ضد بندیزونه او سرزوري ودروي نو تهران به ورسره خبرې اترې وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روحانی وړاندیز رد کړ. نوموړي پرون له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل دا هم هغه شان وړاندیز دی چې روحانی پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری تکړه وو. په یاني حال کې د یورپی هیوادونو مشرانو د رخصتۍ پورزو کې هم غونډې وکړې چې په امریکا او ایران د بیا له سره خبرو اترو شروع کولو غږ وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی تناو ختم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د تهران اټمي لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړ. ایران په 2015 کال کې له امریکا، روس، چین، جرمني، فرانس او برتانیا سره دغه لوزنامه کړې وه چې پکې ویل شوی ایران به خپل اټمي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دې هیواد لګېدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر باندې د کانګرس د مترقي جمهوری خزینه غړو خلاف د وینا پترس کې په نسل پرستۍ تورن شوې ده. نوموړي پرون د ټویټر په یو شمېر پیغامونو کې داسې تاثر ورکړی چې د کانګرس دغه غړي په امریکا کې نه دي زیږېدلي او خپل هغو تباشو او په جرمونو کې ککړو هیوادونو ته د بیرته لاړ شي چې دوی ترې راغلي دي. ټرمپ په دغو پیغامونو کې د چا نوم نه دی اخیستی. د نوموړي خپل ریپبلیکن ګوند په دې اړه غلی دی خو مخالف ډیموکرات ګوند دا پیغامونه نسل پرستی بللی ده. د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی ویلی دی چې ترامپ امریکا یو ځل بیا یوازې د سپین پوستو خلکو هیواد جوړول غواړي. او وروستی خبر د لوبو د نړۍ، انګلستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ وګاټه. د دې کپ په پرونی اخیری لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ او انګلستان ته یې د 220 رنزونو هدف ورکړ. انګلستان بیا په خپل بیټنګ کې هم دومره رنزونه جوړ کړل. په اخر کې لوبه په سوپر اوور یا اضافي شپږو بالونو سرته ورسېده چې پکې انګلستان بریالی شو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او اوس درته زمونږ خبریال سره ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپۍ 50 پیسې او په 1.99 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.98 روپۍ 90 پیسې او په 1.99 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپۍ 80 پیسې او په 3.7 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.7 روپۍ 10 پیسې او په 2.7 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 95 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. خوستا موسم حال: د موسمیت رو محکمې په وینا په پیښور او بنو کې راتلونکي 40 غنټو کې د باران امکان دی او په ژوب کې به په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 25، بنو کې 25 او 28، ژوب کې 15 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار منور شاه او د موسم حال او د کرنټو بیمو د سراج زهیر ناوړه دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: د سالسۍ نړیوال مرکز پاکستان باندې د ریکوډک په مقدمه کې شپږ ارب ډالر جرمانه لګولې. خو یو کارپو وای
جی راستے ہیں، بہت ضروری نہیں ہے کہ یہ اٹل ہے، اس میں آپ جو ایکسٹ کنونشن کے نیچے اپیل کے راستے ہیں وہ بھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں.
چانگلی د اوسیزون کو یو کشتای په دریاب کې اوړې دلې. د دې خلق لا تر اوسه پوری ندی مندل شوی. یو کس وای
زما په کې دوه ویرونه دي، یو مې په کې سرور دی دی ارور مې دی، یو مې په کې بل پرایې دی. ما حکومت ته دا درخواست وزیر اعظم تا، جنرل تا، صدر تا، بیا پسی وزیر اعلی تا.
د مومندو خلک وایي چې د افغانستان سره په پوله د ګورسل لار دی، د دوی لپاره کولا پرد شي
دیناره بندې روزګار بل شي نه پیدا شي. او زه ته زما څومره کاروبار وکړه نه دا حد نه بعد ما خپل منډه وه مالونه به راتلل پاکستان او افغانستان ته بتلل.
د بلوچستان د پیښې په اړه باندې به نیخ په نیغه حال لایوب ترین نه اورو او د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې دوه اوونې دي خپرونې وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی خبرې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلای او اوریدل شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه غړی په غړی زموږ سره اوسئ او د نړۍ او د سیمې د حالاتو خبر شئ، په خپل ټلیفون، سمارټ فون باندې اپ ډاونلوډ کړئ. ورو بلوچستان ته زمونږ همکار ایوب ترین را سره دی. ایوب، کدا را ته وایي چې د بلوچستان د کویلې په دغه کان کې چې کومه پیښه شوې تر اوسه پورې د دې کې د مرګ جوبلې سره اطلاعات شته؟
بالکل، پیشه تیرش پا کوټ څخه تقریبا 60 کیلومتر لری د ګډاری سیمه ده چې کوم و شمال ختیځ لور ته پرته ده، د کوټ څخه لری. نو په دې کې تر اوسه زموږ سره کوم اطلاعات راغلي دي؟ یوولس کسان هغه ټایم چې دلته په کان کې دننه چاودنه شوې ده، یوولس کسان ویل کېږي چې هغه په کار بوخت و تر دم ګړی پورې د یو کس هم نه دی راستل شوی. البته د حکومت لخوا چې کومه ادعا شوې ده چې دوی هلته د مرستې کار پیل کړی دی، مرستندویه کار کوونکي هلته لېږدولي دي. خپله د بلوچستان د وزیرالعلی لخوا هم امر شوی دی چې کوم د ناوړه حالات ډایرکټر جنرل پی ډی ایم ای دی، هغه هم سیمې ته لېږدولی دی. خو د مزدورانو د کارکوونکو د اتحادیې لخوا چې دی، د هغه چې کومې مرستې دي یا مرستندویه کار دی، پر هغه باندې عدم اطمینان، یعنی اطمینان نه دی ښودل شوی. او ویلي دي چې کوم مرستندویه کارکوونکي دي هغه تربیه نه لري چې هغه وکار ته دننه ورشول شي او په سختو حالاتو کې دی دغه کسان راوباسي. البته چې کوم هلته د کویلې کارکوونکي دي چې هغه د سوات یا د شانګله سره تعلق لري یا د دې شاوخوا سیمو کارکوونکي دي، هغه خپله په خپله مرسته باندې هلته کار پیل کړی دی. اوس هم دا اطلاع راځي چې هلته استاد نو د دې لپاره په کار کولو کې مشکلات موجود دي. البته تر دم ګړی پورې دوی دا وایي چې یو کس نه دی راځلی.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ همکار ایوب ترین د بلوچستان نه خبر راکړي چې په ډیګارۍ سیمه کې د کویلې په کان کې چاودنه شوې، په دې کې یو لس کان کندونکي هغه ګیر پاتې دي. حکومت دعوه کوي چې دغلته مرستندویه کارونه روان دي، خو لا تر اوسه پورې هیڅ معلومات نشته د دوی د مرګ جوبلې په اړه باندې. اوریدونکو په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه به نور اوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
راځو. د معمول نشریات ته د پاکستان او کینیډي کمپنۍ ترمنځ د کاروباري لانجې په اړه د یوې نړیوالې جرګې تر فیصلې وروسته وزیر اعظم عمران خان د ذمہوارو کسانو د معلومولو لپاره د یو پلنټرنیز کمیشن جوړولو امر کړی دی. نور تفصیل عبدالحی کاکړ اوري.
د پاکستان اټارنی جنرل له دفتره د جولای په 13 نیټه خبر شوی بیان وایي چې هیواد یې د نړیوالې جرګی له فیصلې مایوسه شوی دی. بیان زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړی چې پلټنې وکړي اخر ولې پاکستان له دغه سي یو تاوان سره مخامخ شو، څوک سموار دي او له دې په راتلونکي کې څه زده کړی کېدای شي. د حکومتونو او پنګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډیسپیوټس د جولای پر 12 نیټه د پاکستان پر ضد د تاتیان کاپر کمپنی په حق کې فیصله اورولې وه. جرګه دا فیصله د بلوچستان د ریکوډک د سرو زرو او میسو د قانونو په اړه کړې ده چې په لړ کې پاکستان له تاتیان کمپنی سره تړون کړی وو. خو په 2011 کال کې د بلوچستان حکومت کمپنی د سرو زرو او میسو رایستلو د کار جاری ساتلو اجازه ورنکړه. له دې وروسته کمپنی د پاکستان پر ضد په نړیوال بانک کې مقدمه درج کړه. نړیوالې جرګی په دغه د جولای پر 12 نیټه د کمپنی پاکي فیصله واوروله چې پاکستان دی شاوخوا 6 ارب ډالر کمپنی ته د تاوان په توګه ورکړي. حکومت په بیان کې ویلي د فیصلې د مالی او قانوني اړخونو ترجاج اخیستو وروسته به خپله تګلاره ټاکي. په بیان کې د تاتیان کمپنی مشر ویلیام هایس د هغو څرګندونو هم ذکر شوی چې ویلي وو غواړي د پاکستان حکومت سره د خبرو اترو له لارې یو ګډ حل ته ورسیږي. فیصلې په داسې حال کې پاکستان تر فشار لاندې راوستي چې اقتصادي وار له مخه لستون سر مخامخ دی. او په دې نږدې وروستیو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره د 6 ارب ډالرو پور اخیستو تړون هم کړی دی. قانون پوهان وایي چې شاوخوا 6 ارب ډالر تاوان تاتیان کمپنی ته ورکول به د پاکستان پر اقتصاد لویه ضربه وي. خو د پنګونکو او حکومتونو ترمنځ د کاروباري لانجو هوارولو لاهور میشت قانون پوه داود عزیز کوکر فکر کوي چې شاید پاکستان او تاتیان کمپنی به د خبرو اترو د لارې د لانجه هوار کړي.
دا حتمی نه ده. له پاکستان سره نورې لارې هم شته. د نړیوال کنونشن لمخي اپیل هم کېدای شي. بل لار دا هم ده چې فریقین په دې اړه مذاکرات وکړي او درېم لار راوباسي چې ټاکل شوی رقم ورنکړل شي، بلکې په بل طریقه دا تاوان ادا شي. خو اوس په دې اړه سویل تر وخت لمخه ده.
ابھی اس بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ پری میچور ہوگا.
د پاکستان حکومت په بیان کې د ترتیان کمپنی د مشر د بیان په هر کدي سره ویلي چې شایي داسې یو حل راوباسي چې د دواړو په ګټه تمام سي.
داس مشال لري ته وګي اوریدونکو تاسو پام یو بل راپور تر اگرځوم د جولای په درایما په اباسین کې د ډوبي شوی کیشته لمړو څخه یو شمیر لا هم ندی منځل شوی. د شانګلې د دې ډوب شو کسانو خپلوان وای حکومت دې د دوی د مړو منځلو په کار کې مرسته نه ورسره کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اطلاعات وزیر ډاډ خایي چې د توربیلې په جیل کې به د ډوب شو د منځلو چارې بیا ته پیل شي. سراج زهیر معلومات راکړي.
د شنگلی د ځای خلکو انتظامی په وینا چې د جولای په دریمه په اباسین کې د توربیلې سره نږدې د برق په مقام ډوبه شوې کشتۍ کې په سورو کسانو کې څلیرویشت کسان اوس هم لا دره کدي. د دوی په وینا چې هم داسې بې اثرې د سیند په غاړه ناست دي او حکومت ورسره هیڅ مرسته کومک نه کوي چې د خپلوانو مړي ورته ترلاسه شي چې تسلی یې وشي. د شنگلی د دیدل کمات سیمې یو تن سرزمین خان بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دوی خپل د خپلو مړو راویستل کوشش کوو خو حکومت ورته پرې نه خودل. انند د دولسم ورځ ده خو حکومت په دغه سلیریشتو کسانو کې د یو مړی هم راونه وستو.
زما په کې دوه ویرونه دي، یو مې په کې ترور دی دی ارور مې، یو مې په کې بل پرای دی. په حکومت ته دا درخواست دی وزیر اعظم ته، جنرال ته، صدر ته، بیا په سی وزیر اعلی ته. دا سړی دې زمونږ د تور بلډین بیا ځکه چې مونږ په دې کشتۍ پرته دې زمونږ ته سړی شي بده کې کسان شته یا نشته. کلاش مونږ ته ملاش نه خو دې وجل خو دا سړی به زمونږ وشي چې قبر
هم دارنګ یو بلتن امروز خان مشال ریډیو ته وی چې یو انګور او زوی یې لا درک دی او ټوله کورنۍ یې د لاشونو په انتظار ده.
موږ به درې دغه شی دی یو لکه مې راوښه ما شوم درو کالو او مته انګور دا نو څه په دې پس نه پاتې دي. اوس لا شنه مله شنه واپس وغه مله چې نه راځي اندی کېږي کنه دا لاس چې مله شو هم پر خوره ریډي د سوی ګول سوی هغه څنګه تمنا ختم شي کنه. دا ماشوم خو یې پاک مله کړل دا دې پوره ډېرې د خاورې موږ ورساز نو ما هم دې راغه موږ تاسو نه شو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نو پوښتل نو داغه وینا و د اوبو بهاو تیز دی نو ځکه ورته په لټون کې ستونزې ورپېښې دي. هو اوس به بیا دوی د لټون دغه کار پیلوي او هیله ده چې دغه لا درک مړی به ورته ترلاسه شي. بل پلو د سیمو د خلکو وینا ده چې د دریم جولای نه حکومت د کشتیو تګ راتګ بند کړی چې له کبلې دوی ته ډېر مشکلات ورپېښ دي او دا ځکه چې د دوی د تلو راتلو یوازینی ذریعه همدغه کشتیانې دي چې پکې خلک هم ځي راځي او د خوراک څښاک سامانونه پکې هم راوړي. نو باید چې حکومت ماڼوګانو ته د کشتیو د چلولو اجازت ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو مومند تا د پاکستان حکومت د روان جولای میاش پر 15مه د مومندو د ګورسل کانډو لارې خلاصولو خبره کړې و. حکومت پلان لري چې د مومندو ګوشتي او جلال آباد ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره یاد لاره د راتلونکي اگست میاش پر 10مه خلاص کړي. نور تفصیل شانواز ترګزی وړاندې کړي.
وفاقی حکومت ویلی چې د تورخم مومندو او د چترال لارې چې افغانستان ته وتلي پر روان میاشت کې به د تګ راتګ لپاره پرانستل کیږي. د مومندو د ګورسل دروازې د پرانستل لپاره د اګست میاشتې 10مه نیټه مقرر کړې ده. ویلي دي چې د کسټم او پولیس محکمو چارواکي به په دغه ګیټونو او یا دروازو باندې ناست وي. په دې اعلان د مومندو ځایي اوسیدونکو او ځینې روزګاریانو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې ممکنه ده د هغوی ژوند ورسره ډېر ښه شي. د کوډه خلو سپینګری امان الله بایزه وای
جلاره بندي روزګار بل شي نه پیدا شي. اول زه ته ما څومره کاروبارو کنه نو دا حد نه بعد ما خپل منډه وا مالونه براتل پاکستان او افغانستان ته بدلل خپل ګاډي مو خپل روزګار دا کله چې دا لار بندیس پیدا شو کنه نو ګاډو نه مونږ خلاص شو. څه خبره خرڅه مرچ څه بری اډا کې پیدا کوي واغی نه پر څه خلاص شو. که چېرته خدای پاک دا لار آزاد کړي خو دا کاروبار دلته روان شو بیا به مونږ کاروبار یو اندازه څنګه څه شي.
ته کلن شاول جی هم د کوډاخیل اوسیدونکو دی او هغه وای چې د بایزو خلق مزدورو په سل وطن بهر شوی او سیمه کې پسلو کې لس کورونه پاتې دي. اجي سیب وویل چې هغه له ماشوموال راهسې په دینارو کې په خپل هم مزدوري کړي
چوپیم کړي دي پکې د ډېرې لم کړي دا به د ګنداول براتول او لالپور او توي لا غزې لا بم راول مال جلال آباد ته منلو کامې ته بدل لا مزلم کړي دي کنه بخا.
راز محمد په اټا جوړ بازار کې دکان دی او په قام خوځې دی او دی وای چې د دوی دکان لبا له جلال آباد شایان راتل او د دوی په کډیرا غټا کېدا خوای چې کله نو حکومت د لارې د پرانستو اعلان یو وار بیا کړي نو په ټول قام خوشحالي را خوره شوې ده.
د کوم وخت نه چې ګورسل لار بند شوی نو زموږ دکانداري 90% چې کم دی هغه وړې شوې دي. موږ به صابون ته صرف وړي چینا داسې موبلین پیالې هغه به زموږ دکانونو ته د افغانستان دغه لارې نه راتلل شي.
د وفاقي حکومت د اف بی آر اداري د ترجمان لخوا د خورشوي بیان تر مخه د تورخم لار به اگست په اولنۍ ولید محمد او چترال لار به د اگست په 8 نیټه خلاصول شي. او زیاته کړی ده چې په دې اړه هغوی د خیبر پختونخوا د اف پی آر او یا فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکو هم خبر کړی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، اټا جوړ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. پاکستان ویلی چې د کرتارپور راهداري پرانستلو کې له هند سره 30% زیاتو خبرو باندې موافقه شوې ده. د هند او پاکستان چارواکو پرون په دې اړه پر واګه پوله خبرې اترې وکړي. په نور تفصیل عبدالحی کاکړ ناورو.
ل کله چې په 2013 کال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستانی پنجاب په ناروال شار کې د رهداري لپاره د سړک جوړولو پرانیسته کړې، له هغه وروسته د هندي او پاکستانی چارواکو ترمنځ دا دوه غونډه ده چې پرون وسوه. د پاکستانی ډلې مشري د دې هیواد د جنوبي ایشیا ډایرکټر جنرال او بهرنی چار وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل او د هندي ډلې مشري ال اس داس وکړه. دواړو غاړو د سیک زیارت کوونکو لپاره د کرتارپور رهداري پرانستلو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تر مذاکراتو وروسته ډاکټر محمد فیصل خبر اعلان تول دواړه غاړي د رهداري په اړه تر 80% زیات خبرو سره سلا سوي دي.
موږ تفصیل نشو شریکولی ځکه د نړیوال دود له مخې تر هغې چې خبرې یوې نتیجې ته نه وي رسیدلي باید جزئیات یې په ډاګه نه شي. البته ډېر پرمختګ شوی دی. زما په فکر پر 80% خبرو سره سلا شوی او د پات هغو لپاره به یوې غونډې دو ته اړتیا وي.
خبریالانو په وار وار د موافقې په اړه د جزئیاتو د ورکولو غوښتنه وکړه خو ډاکټر محمد فیصل انکار وکړ. د دواړو هیوادونو خراب اړیکو او د هندي پنجاب سیاست ته په پام سره کارپوهان د رهداري جوړېدو ته ډېر ارزښت ورکوي. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي دواړه هیوادونه غواړي د سیکانو زړونه وګټي.
د دواړو هیوادونو د خبرو اترو په پرمختګ کې دلچسپي ده. پاکستان غواړي چې د سیکانو په زړه کې ورته نرمي پیدا شي او هند بیا غواړي چې سیکان خوشاله کړي، دا ځکه چې د هندي پنجاب سیاست ډېر پیچلی دی.
کرتارپور د پاکستانی پنجاب د ناروال ضلع یو کلی دی. دلته د سیکانو یوه ګوردواره ده چې پکې د سیکانو مذهبي مشر ګورو نانک د خپل ژوند 18 کلونه تیر کړي وو. راهداري د هندي پنجاب د سیکانو لپاره جوړېږي. سیکان د لاهور له لارې د 100 کیلومتره سفر وروسته د ګوردواري زیارت کوي، خو د کرتارپور راهداري له جوړېدو سره به دا لار 4.5 کیلومتره سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اوس تاسو ته د پولیو د نوو کیسونو په اړه باندې یو راپور زموږ همکار عمر دراز وزیر وړاندې کوي.
د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي چارواکي وایي 13 ورځ پاکستان کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي 4 نور ماشومان وهلي، چې یو بنو، یو لکی مروت، یو د پنجاب خار لاهور او سلوارم د جهلم نه ریپورت شوه. د پولیو پروګرام بنو زیلی کمیونیکیشن افسر ممتاز خان وایي د 49 کیسونو سره روان کال کې پاکستان کې د پولیو ناروغي نه متاثره ماشومان شمیره 1500 تر رسیدلې، چې پکې تر ټولو زیات 19 د بنو او بیا په ټول بنو ډویژن کې د غشمیره 25 تر رسیدلې، چې پکې لکی مروت هم شامل دی. د بنو پولیو پروګرام زیلی کمیونیکیشن افسر ممتاز خان او خیبر پښتونخوا پولیو ایمرجنسی اپریشن سنټر کوارډینیټر کامران افریدی په وینا بنو کې پولیو یا ګوزړ ناروغي یو قسم وبایي شکل اختیار کړي، چې وجه یې د غلطه خلکو کې د یادې ناروغي پر ضد د شعور کمی ده. د دوی په وینا روان کال کې شپږ د پولیو یا ګوزړ ناروغي کیسونه له شمالي وزیرستان نه هم راغلي دي. دغه چارواکي وایي روان 2019 کال کې د یادې ناروغي کیسونه مخ په زیاتېدو دي، چې وجه یې د پولیو کترو څخه د خلکو انکار او یادې ناروغي په اړه د شعور کمی ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل علما په خلکو زور ورکړي، چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ ضد قطرې ورکړي.
علماوی د تحقیق نه بعد یو فتوا ورکړې ده چې په دغه ویکسین کې هیڅ قسم مضر صحت شای نه ده شامل او نه حرام اجزا پکې شامل دي. په دغه بنیاد باندې د دارالعلوم دیوبند نو څخه د جامع ازهر راته ټول مستند دارالافتاء په جواز باندې فتوا ورکړې دي.
د پولیو پروګرام مشرانو په وینا 13 اونۍ هم پولیو یا گوزن ناروغی بنو که دره ماشومان و حلی ول. دا پولیو یا گوزن ناروغی دا مخنیوی پروگرام چارواکی وی مایندی پلاران باید پولا یاد ناروغی سخش غورلو لپارا خپلو ماشومانو تا دا پولیو کتره ورکدی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
قبائلی سیمه دا بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلعوں تب ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی
ټول هغه قوانین چې کم پر سیٹل ایریا کے لیے اب ټول الدا امپلیمنٹ کی گی.
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام د لوبو په اړه یو راپور تر راغوم. د کرکټ نړیوال جام په پرونی پایلوب کې چې د برتانیې په لارډز کې وشو، د برتانیې لوبډلې د نیوزیلند هغې ته ماتې ورکړه او نړیوال جام یې په خپل نوم کړ. د کرکټ نړیوال جام دا سیالۍ د مای میاشتې پر 13 پیل شوې وې چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون د لسو هیوادونو لوبډلو برخه واخیسته. نور تفصیل احمد الله راکړي.
پرون د اتوار په ورځ د لندن په لارډز میدان کې نیوزیلند ټاس ګټلو وروسته لومبه بیټنګ وکړو او مقرره 500 اورونو کې د اتلو بغاړو په زیان انګلستان ته د میچ ګټلو لپاره 242 رنزونو هدف ورکړو. د نیوزیلند لخوا هنری نیکولز تر ټولو زیات 55 او ټام لاتم 42 رنزونه جوړ کړل او انګلستان لخوا پلینکټ او کریس ووکس درې درې لوبغاړي اوټ کړل. انګلستان په جوابي بیټنګ کې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان 241 رنزونه جوړ کړل او دا شان لوبه بے نتیجے پاتشوا او خبره سپر اوور ته ورسیدا. انگلستان لومبه بیٹنگ په کولو سره 45 رنزونه جوړ کړل او نیوزیلند هم سپر اوور کې 45 رنزونه جوړ کړل، خو فائنل لوبه بل اخر د شپږیزو او څلوریزو د شمیرې لمخې د انگلستان په ګټه اعلان شو او د کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې انگلستان ورلد کپ وګټلو. د کوربا ملک لخوا بین سٹوکس سلور اتیار رنزونه په جوړولو سره د میچ وره لوبغاړی وګرځولې شو. د فائنل لوبه ګټلو وروسته د انګلستان کپتان این مورګن وینا وا، دا ډیر مشکل میچ وو خو چې په څه ډول یې دا لوبه وګټله نو دا دوی لپاره ډیر اهمیت لري. د دواړو لوبډلو ترمنځ ډیر فرق نه وو خو خوشاله دی چې نړیوال جام دوی وګټلو. زه سټوکس او بټلر دواړو لوبغاړو ته کریډیټ ورکوم چې ډیره ښه لوبه یې وکړه. د نیوزیلند کپتان کین ویلیمسن وینا وا، د ورلد کپ فائنل لوبه کې 250 یا 240 رنزونه څه ډیر ښه هدف نه دی، په کار وا چې موږ خپل هدف دین هم زیات ورکړی وي. خو د انګلستان ټیم ته په خلو به کولو مبارکي ورکوي او د نیوزیلند ټول ټیم نه هم مننه کوي چې تر اخیره یې ډیره ښه مقابله وکړه. د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ د مئی په 13 پیل شوی وي چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون لسو لوبډلو برخه واخیسته. په ټورنمنټ کې پاکستان په خپلو نهه میچونو کې 15 وګټل، درې یې وبایلل او یو میچ د باران لکبله بې نتیجې پاتې شو، بلخو افغانستان خپل ټول نه سیالۍ بایللې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاس مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ شاهد کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکې دي. د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړنه.
په بلوچستان کې د کولی په کان کې د چاودنې له وجې 11 کسان په کان کې دننه بند پاتې شوي دي. د بلوچستان د کان کمیونټي اتحادیې وګړي حلیم خان هم مشال دي ټول چې دا پیښه د کان وخته د ډیګاري په سیمه کې شوې ده. وزیر اعظم عمران خان د ریکارډ کان په اړه د نړیوالې جرګې فیصلې د پلټنو امر وکړ. د حکومتونو او پانګوانۍ ترمنځ د قانوني لانجو هوارو لپاره د نړیوال بانک یو مرکز د جولای په 12 د پاکستان پرضد د تکیان کافر کمپنی پاکي فیصله وروله او اسلام آباد کې وویل چې یادې کمپنۍ ته دي څه کم $6,000 تاوان ورکړي. د جنوبي وزستان په وانه تاثیر کې بل ځای تن په مان چاودنه کې ژوبل شوی دی. په سیمه کې مشاله دي خبریال وایي 10 نیاز محمد تېره ورځ افغان پولیس ته څیرمه له انګور اډې سره نږدې په سره خاوره کې په مان وختي موړي د علاج لپاره د وانه هسپتال ته وړل شوی دی. د ننګرهار پوهنې رئیس وایي په تورخم کې د افغان ماشومان لپاره ځانګړي سکولونه جوړ کړي دي. د افغانستان د تورخم د پوه کلي ماشومان هره ورځ په پروګرام مزل وروسته د پاکستان غاړې ته وړي او په بچه مینه پاکستان سکول کې زده کړې ترلاسه کوي. د ننګرهار پوهنې ریاست اسدالله شینواري مشاله دي چې د ماشومان لپاره د افغانستان غاړې ته درې سکولونه جوړ کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې مذاکرات تیار دی خو واشنگټن یې پر ضد اقتصادي بندیزونه ختم کړي. نوموړي پرون په یوه ټلویزیون وینا کې وویل که ټرمپ انتظامیه د ایران پر ضد بندیزونه او سرزوري ودروي نو تهران به ورسره خبرې پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر باندې د کانګرس د مترقي جمهوري ښځینه غړیو خلاف د وینا په ترڅ کې پر نسل پرستۍ تهمت شوی دی. نوموړي پرون په ټویټر کې مشر ټرمپ پیغامونه کې داسې تاثر ورکړي چې کانګرس دغه غړې په امریکا کې هم نادسي ښودلې. او انګلستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ وګټلې. د دې کپ په پرونی اخري لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ او د استانټې د 2022 کال د
تاسو مشال لريو ته وګي د خبرونو لنډیز مود عبدالحی کاکړ نا اوریدو او اوس تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. جمهوری غوګونه ونی د خبرونه جمهوری غوګونه کې نننۍ خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او مشر ډاکټر کلیم الله د زندانونو په اړه ده. دا پروګرام عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی. نو راځي چې وورو جمهوری غوګونه.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو انساني برابرۍ لپاره جلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مخکښ ډاکټر کلیم الله د مبارزې په اړه ده. ډاکټر کلیم الله د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې د پاکستان تر جوړېدو 10 کال لمخه یعنی په 1908 کال د نومبر په میاشت کې پیدا شوی دی. هغه په دې نړۍ کې په داسې وخت کې سترګې غړولې چې هندستان د برتانیانو په واک کې وو او پر ضد د هندستان په لاروبر کې د ازادۍ تحریک په زور کې وو. بلاخره په 1948 کال کې انګریزانو هندستان پرېښود او دوه هیوادونه پاکستان او هندستان په وجود کې راغلل. ډاکټر کلیم الله لس کلن وو چې د پاکستان جوړېدل یې په خپلو سترګو ولیدل. دای هغه ورځ یادوي.
معلومه نو څوک نه موږ دا تکښانم د دویم درم کې اوس نو څه ما کتلې اوس بیا پاکستان کې اوس دا یلسې مرسې شروع اوس په پرینګ کازی سا مشه ورال په پرینګ کې جوړ شو کا موږ نو تا تکښان موږ نه پوهېدل په اړه دا څه څه د زنه پورې شروع ده.
ډاکټر کلیم الله له پښنه کراچی ته ولاړ او هلته ایم بی بی اس وکړ. بیرته بلوچستان ته ستون شو. د ډاکټر په هیزه نوکری پیل کړه خو بل اخره ل ډیرو تبادلو ستړي سو نوکری ته استعفا ورکړه او په 1902 کال کې په پښین کې خپل شخصي کلینیک خلاص کړ. خو د سرکاري نوکری پر مهال هغه په مختلفو پښتون مشتو سیمو کې د خلکو حالت ولید او پښتون کوم پر سیاست ته ملان شو.
بیا په سیاست کې د داخل سو نو په 1905 کې په پښتون فامیلې په پارټۍ کې سیاست ته ډېر په اړه وویل چې زه څو کوم چې په سرکار کې راغلم الله کې مونږ له د خلکو راځي عمل ودی د پښتنو د حقوق پردن مول دی او د دې باندې بلادستي مل هغه خپل ګول دی چې په پا څنګه د په شکې دی حسابل دا د ما را دی ما را پوښ اجر سر مل سي شروع خارشي دی شهید کې چې خارشي چې اور د بلاد د ما دا یو هم را سوالاره روزګار او پټیک شامل پورتګال ملي او پټیک دا هغه مرام
ډاکټر کلیم الله په پښتونخوا نېشنل او پارټي کې شامل سو، خو پر ځای د دې چې د یو کارکون او خواخش په توګه په کلینیک کې ناست د ګوند اخلاقي یا مالی مرسته وکړي، هغه برعکس د ګوند په هره جلسه، جلوس، هړتال او مظاهره کې فعاله برخه اخیستل پیل کړل او تقریرونه یې وکړل. همدا وجه سوه چې هغه د وخت حکومتونو جیل ته واچولې.
بیا د هغه بعد په درو اتیا کې یو کال جیل ته ولاړم، بیا د هغه بعد شپږ اتیا کې مزله شپې بیا جیل ته ولاړم، درې واره جیل ته ولاړم.
خو دا ډاکټر کریم الله د سیاسي ژوند تر ټولو اوږد جیل د جنرال ضیاء الحق په مارشلای حکومت کې وو. کالو 1903 او ورځ به د اکتوبر 8 د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په کوټه کې د جمهوریت بحالۍ او د مارشلا پر ضد مظاهره اعلان کړه چې پولیسو ورباندې ډزې وکړې او د پښتونخوا نېشنل عوام پارټۍ 15 غړي ووژل سو، چې نن هم د 8 اکتوبر د شهیدانو په نوم تلین لمانځل کېږي. ډاکټر کریم الله په دې مظاهره کې وو.
اپوزیشن پارٹیاں مرسلہ کرے اور ملتابا جمیل منصب کو جمعہ مسجد کے کہو تغباد با جلو صبح آسم اگر سرکار دا مخصد دا خبری پا خبر سوی دا مسجد سے پہ گیارا کیا خرسی شاہ خواہ پولیس دنیا شاہ خواہ دا روڑیا اگر نور پارٹیاں والا کر دو تشتے دا سوک سوک پیانا رالو بس خالی یو دا ایلپی والا سالی مانت خان مندو خیل دایر اصر رو پل داکر جلو سمو فائرنگ سمس پر جلو سمولی وسو چه محمود خان دیده جلو سر نمائی که والا سپیشل پر محمود خان باندی تکان رو کودا یا دمان دیده دیده سر در پر تاگر گولی مولی واتی دیده پشاک چکم زوانان پر پشی واقع یل یو نانی دی یو پزو شیدان سو یو واتو بلاس
د پولیسو په ډزو کې د سیاسي کارکنانو تر وژل کېدو وروسته په کوټه کې ګډوډي رامنځته سوه. پولیسو د سیاسي کارکنانو نیول پیل کړل چې ډاکټر کریم الله هم پکې شامل وو. ډاکټر کلیم الله او ملګری یې د کوټی تانې ته یوړل سو چې د هغه په وینا تر یې بشت ورځو پورې په یوه تنګ کوټه کې په ډېر بد حال کې وساتل شول.
یو شپې په تانه کې سخت تکلیف ده چې یوه کمره چې بلکې دولس کسان جاتو موږ تقریبا څلوېښت کسان په دانه نه ایستلو. د بیلیا تنګ ځای نو د شپې به هم ناستو د ورځې به هم ناستو ونه پر و تنگ ځای نه ودی بل رنگ ځای یو او د شپې به موږ په خاله ګوت کاروای به باندې کوله تړنه بعد یو شپې چې پرې بیا موږ ته جیل خو ته دی لکه د پاش کور ای پاره چې یو شپې په دای کې دې تک دې پټ راځو ګازو نه دل مازه زوی نه او د څه په ما خیال یو شپې خو موږ په دیواله باندې به تایم نو وای په تایم نو به موږ مسکاوې نه او بو ته پرې شو نه د باندې شو نه شره ته پرې شو د شپې پر نو سپره او تای دا به څو کسان پر تاسو څو بناسکو د دې د زینو د مازه زینو د پلانه زینو ور ډیر سخت ده سختې را باندې ورکه ته دی وکړې موږ مو د دې د په بو ته پام نه راغلی.
خو په تنګ کوټه کې په بد حال کې د شپو ورځو تیرولو پرته د ډاکټر کلیم الله په وینا د دوی نور ملګری به د وهلو لپاره له کمرې بهر وایستل سو. ډاکټر کریم الله او شاوخوا څلوېښت نور ملګري له تانې جیل ته یوړل سو. پر دوی د بغاوت مقدمه جوړه سوه. د جنرال ضیاء الحق په مارشلا کې پوځي عدالتونه جوړ سو چې ورته به سیاسي کارکنان حاضرول کېدل.
بیا په جیل کې د جیل سره بیا پېښه مارشلا پېښه کرنل هغه پیشه کوله موږ به ګر لاسوړ پات کړی یو دبل زبه پات کړی کې کتار کو او بیا د روژې ماش و دا ګاډی کې چې بلس دی د بشر کې تختا کو بیا د ولمات و دا روژې کې به ولمات ګاډی و دا و دا از موږ خلک دې بیا په زولونو کې په چې په بغات کړی کې به تړلی و چې د دې د راست کې ته په ځاښه
د پولیسو د تانې په مقابله کې د ډاکټر کریملا او ملګرو ژوند یې په جیل کې لږ څه هوسا سو، خو دوی دلته د ژوند تیرولو لپاره خپل مهالویش وټاکئ. ډاکټر کریملا وایي فیصله یې وکړه چې هلته به قیدیانو ته زده کړې ورکوي.
بس کتابونه مې راوړل، بلیک بورډونه مې راوړل، بس سټډي مې شروع کړه. د مرسو د کالج الکوارو ګز جیل ته مې سټډي شروع کړه، بلیک بورډونه کاپیانې شپږ میاشتې مې سبق کته ده. خو چې هغه پی دې ویزه شپږ میاشتې را دي، بیا خطونه کور ته لیکک شروع کړې. دا ټایم باید چې موږ په مثبت راوړو، نو په جد کې ډېر دفاع وکړو. بیا مې پنکې مرو لګیا چې د چندر موقع پنکې مرو لګولې، بیا هم چیش وکړو، بیا هم چیش وکړو، مثبت کار مې شروع. بیا به مې پیان جناسته، بیا به مې انعامات ورکول، بیا به مداو، بیا به مهاو. نو ډېر به ژر موږ ماحول بس بدل کړې. موږ دا د منفي موږ بهش په مثبته کې بدل کړو.
قیدیان په څلورو دیوالونو کې بند وي او سیاسي بندیان د ځان د مشغولا لپاره سندرې وایي، لوبې او ټوکې ټکالی کوي او مجلسونه کوي. خو ډاکټر کلیم الله یا خو خپله مطالعه کوله یا نورو ته زده کړې ورکولې. ډاکټر کلیم الله او ملګرو یې نه یوازې د نورو قیدانو ذهني او بدني روزنه کوله، بلکې د هغو د ښه خوراک خیال به هم ساتلی.
عام کیسه دا کله کله ورور چمدا وکړي، بیا موږ یې راوسی چې په خیرات کې بیا موږ چی شي ادي جل ولا د ریبان کډ ګورلو او هغه ته د موږ شو کې په بل ملګری ډیر مهربان وو. دا شاو خار په دې ملګری چا بلان دی راځي، چا به وای راځي، چا به د څوک راځي ډیر نه زورو. هغه به موږ دا نو کې دا چې خدمان هغه ته موږ بشل ډیر په موږ کې دا ډیر خوشاله.
ډاکټر کریم الله یو کال په زندان کې تیر کړ. مقدمه روانه وه، خو وروسته حکومت پر دوی لګیدلې تورونه په عدالت کې ثابت نکړای سو او هغه یو کال وروسته د 1904 اتم کال د نومبر په میاشت کې خوشی کړل سو. درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مخکښ ډاکټر کلیم الله د زندان کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونې پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د یوې بلې ونې د خبرونې د سولې پر لور. هر اونۍ د خبرونه تاسو ته پاره زموږ همکار بشیر غوخ جوړی راځي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
اوریدونکو سړی مشي، زه بشیر غوخم. د جولای په ومه او اتمه په قطر کې طالبانو د افغانستان بیلابیلو سیاستوالو او مدني فعالانو سره بحثونه درلودل. دا رسمي خبرې نه وي، خو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو کېدو ته د لار هوار کولو هیلي پیدا کړې دي. په همدې حال کې په کونړ ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تشدد له وجې خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي او ماشومان یې له ښوونځیو راګرځولي.
خپل کور، خپل مرتبه، خپل ملګرو پسې زیاده خپه یم.
د داعش پر فعالیت او خلکو ته تی ورپېښو خطرونو باندې غږیږو، خو لومړی به پر دې بحث وکړو چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې پیل شوې خبرې به د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي. افغان چارواکو وایي امریکایان ورسره د هغه هوکړه لیک متن شریک کړی چې دوی د طالبان سره موافقې لپاره تیار کړی دی. یو افغان چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه خپرولو په شرط د جولای په اتمه مشال ریډیو ته ویل په دې متن کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د مهالویش افغان حکومت سره د طالبانو مذاکراتو او اوربند په اړه معلومات شته. په دې متن کې راغلي چې امریکایي پوځیان به په مرحله وار شکل هغه وخت له افغانستانه وتل پیل کړي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته راضي شي. بلخوا د افغانستان سولې لپاره د امریکایي بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د جولای په 9 د طالبانو سره په قطر کې په ډیرو مسایلو موافقه شوې، خو لا هم اخیری پریکړې ته رسیدل پاتې دي. دا مهال ناټو په افغانستان کې نږدې 4,000 پوځیان او سلاکاران لري چې ډېری امریکایان دي. تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دې پوځیانو وستل لپاره د یو مهالویش ټاکل لویه مسله ده چې باید حل یې راوستل شي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت سره لکیناسو انکار کړی. دوی د جګړې اصلي لوری امریکا بولي. افغان حکومت بیا طالبان د پاکستان سره پر اړیکو تورنی، خو اسلام آباد ادعا کوي چې دوی پر طالبانو خپل محدود اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود مشال ریډیو ته ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې کېدل لویه ستونزه نه ده.
امریکایان چې دغمره خوشبین دي، اوس د امریکایانو پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده، د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبانو تفاهم هم نږدې دی. کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي، عمده مشکل نه رامنځته کیږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي. هماغه مشکلات چې همیشه په لاره کې خنډ و، هغه د امریکا او پاکستان مشکلات او د امریکا او د طالبانو مشکلات. د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو کلی بي خال له څو میاشتو راهیسې د امریکایانو سره خبرې روانې ساتلې دي. د افغان سیاستوالو سره هم په دې شرط خبرې وکړي چې هر څوک به په خپل شخصي حیثیت د قطر په دوحه کې د جولای د 9 او 8 په غونډه کې برخه اخلي. یعنی له کابل ورغلي کسان بعد د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. تر دې غونډې وروسته په پریکړلیک کې د تشدد کمولو خبره شوې وه، خو د طالبانو مرستیال مشر عباس تنگزی مطبوعاتو ته ویلي چې پر دغه پریکړلیک عمل ته ځکه ضرورت نشته چې کوم رسمي تړون نه دی. په دې غونډه کې برخه اخیستونکي سیاستوال عمر زاخلوال وای بیا هم دا ناسته بې ګټې نه ده.
د سولې نقشې په اړه باندې هغه آبادی چې دي هغه مو سره ښکاره کړل چې کوم دي. د دې په څنګ کې هغه زینو کې چې تشویشونه وو، مثلا د حقوقو په برخه کې که د ښځو که د لګکۍ وو، او یا مثلا د نظام د ساتنې اصلاح او غوښتلتیا په اړه باندې پکې مواد شته دی. دا ښایي چې د افغانستان ټول اړخونه سوله غواړي او سولې ته ژمنتیا غواړي. دلته طالبانو کولی شي توافق وکړي، د حکومت د طرفه هستازم کولی شي چې توافق وکړي. مګر دا چې توافق وکړه معنا ده چې ټول خواوې سوله غواړي. نو اوس اول خو موږ همدغه نیت ته دوی د ټولو خواوو مثبت ګڼو، او دویم یو نوه اوس اخلاقي مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې. د افغانستان د ولس 3 میلیونه نفوس بهتره نشانه ده، د عام ولس نه نشته. نو هغه انسانان هم به قضاوت کوي، بیا به نو د هغوی د قضاوت پاسخ ووسي. زه فکر نه کوم چې هیڅ خوا هیڅ شخص به وغواړي چې دغه یو سخت قضاوت په هغه منفي اړخ کې قرار ونیسي. موجند
اوریدونکو زه بشیر گواخیم او تاسو مې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د طالبانو ترڅنګ داعش هغه بل وسلواله ډله ده چې د افغانانو ژوندې ګواښلی دی. دوی په کونړ ولایت کې خپلو فعالیتونو ته ډیر زور ورکړی. له هغه ځایه روح الله انوري اورو.
خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیات خپه یم. دا جنگ ختم شي.
دا نه کلنه پلوشه ده چې د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ له قمچۍ کلي د داعش اسلامي دولت ډلې له ویرې د خپل کور پرېښودو ته اړ شوې ده. پلوشه د دوهم ټولګي زده کوونکي د وایي بې کورۍ سره ترې ښوونځی او ملګري ټول پاتې دي.
هلته مرتب یاله دویم صنف کې وم، هلته خپل انځورو سره لوبم کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیات خپه یم. دا جنگ ختم شي.
د پلوشي خواته یو خور او یو ورور هم موجود دي. هغوی هم د خپل کور ارمانجن دي. د پلوشي مور بسپري خپل کور پسې خفه ده. وایي
ژوندم خنه دی نو پردو کورونو کې زندگی ده. د ماما کور دی، دلته کورونه پاتې شوي دي، مالونه پاتې شوي دي، پنیر له سامان هم ځان سره راوړی دی. څه ژوند دی؟ کوئی درې څلور کورونه په یو کوټه کې راټول شوي دي. وو د ماما کور دی، ته کوټه ورکړې ده. د جوړه کې ژوند کوي.
سید محمد د پلوشي پلار دی. وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري، نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي.
او د دې وزیرالو چې یاره دغلته جنګونه او لانجې وې او کونجې وې، او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناست یو. جنګ د لاسه راووتلو، نو د کرایه وسم نه کېږي او نور مې هېڅ شي وسم نه کېږي. مالونه هم پاتې دي، بسترې هم پاتې دي، سم راوړي دي او څه رانه پاتې. ډېر فرق دی هغه صحیح ځای او باغونه او د توتانو ښه ژوند تېرېدو به. او دلته خو مشکلات سره ځکه مخامخ شو، یو دیره ده وروره، د دې خلکو هم تکلیف دی.
پلوشه او کورنۍ وایي دوی په خپل کلي کې د امنیت راتلو هیله مند دي. هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنېږي. کوچنیان به یې ښوونځي او غټان به یې خپل کرکلي او روزګار ته اوزګار شي. د قمچۍ کلی او تور سرک ترمنځ یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېښت متره پلنوالی لري. د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده. د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچۍ کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي، خو تر اوسه لا هم قمچۍ د داعش یا اسلامي دولت ڈل پلاس کے دا
لارا ہم تابارا تاوے چھے انسان علیو مندا اللہ مو یو کے تابو یو مسلمان علیو مندا تا دے ہم ووے چھے پلارا دا قرآن یو مندا خوزا چھے وینم دا خو یو بلتا لے والیو مندا
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
نورکو وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن دنیا کی دنکشی نورکو وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا خوشحال خٹک وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن دنیا کی دنکشی نور کو وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا